یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې مهم موضوعات: ولسمشر غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست او د شپې بعد د خلکو لاستازو سره ګوري. افغانستان د کورونا ضد واکسین نږدې 1.5 میلیون دوزه ترلاسه کړل.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ نه چې یو دوز تطبیقېږي.
امنیتي چارواکي وایي په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه شته.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی.
له پکتیا وروسته د غزنی په امنیتي ادارو کې لوی بدلون.
یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مستقی او مجربو افسرانو څخه دی. په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تل کړي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د یوې چاودنې له امله دوه ملکي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. بشپړ خبرونه: د کابل امنیې قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې دا پېښه د کارتې نو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د رهنمای معاملات په یوه دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. فرامرز په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت ته په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی چې یو دولتي پلاوی ورسره ملګری دی، په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحدو عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست راغلي دي. ولسمشر غنی راغلو مسافرو او د خوست خلکو ته د دې نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي وویله. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه کې ودان شوی او شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. ولسمشر غنی د هوایي ډګر له پرانیستې وروسته د خوست ولایت مقام ته لاړ او دا مهال د دې ولایت له ملکي او نظامي رهبرۍ سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې.
происходящее на территории Афганистана, конечно, нас
беспокоит. Табан да Афганистан пехи муктабян дихни вар закади че ла хагазая да гастунджи змук да мутаидину калам раута сраят ва накри. Дейта папам че талибану ла Иран ва Таджикистан сара пар бандаруну контрол тинг кадай. Ау тар хаго поре че дага пехи да Афганистан па хаура ки тихи ги. Мог ла ди прата че да сияси проси да пайле дул пара па хпале пар ла паси гухтани че тул афганан ни хабара кави тингару. په هیڅ صورت نیت نه لرو چې پر وړاندې اقدام وکړو.
لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه وکړه او د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز د خوجند په جنوب ختیځ 153 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و 40 کورونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو پر وېبپاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د کرملن د پروپاګندې ټول ماشین په دې برید کې شامل دی چې غلط اسناد او جاهلي خبرونه د روانو سمندري پوځي تمریناتو په اړه خپاره کړي دي. په دې تمریناتو کې 2 هیوادونو برخه اخیستې ده. د اوکراین دفاع وزارت زیاتوي چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوې او په لنډې راتلونکي کې به د سمندري ځواکونو د یوې پاڼې دا مشکل حل شي. اوکراین بیا بیا روسیا په دا ډول سایبري بریدونو تورنوي، خو ماسکو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالتونو کې تېر اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. د دغو مثبتو پیښو نیمایي د دلتا ډول دي. دا ډول کورونا ژر خپرېږي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا مثبتې پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې په دغه هېواد کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اکثر بندیزونه لري شوی دي. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوې په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریډیو جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته، ولسمشر اشرف غنی نن له یو جګ پوړي پلاوي سره یو ځای خوست ته ورسېد. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي وو، او د خوست خلکو ته د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي ویله. ولسمشر د هوایي ډګر له پرانیستو وروسته د خوست د ولسونو له استازو او له ملکي او پوځي مشرانو سره غونډه وکړه چې شیبه مخکې د ده وینا پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه له خوست نه په مستقیمه اړیکه راسره ده، او د ولسمشر د خبرو مهم جزئیات راته وایي. مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ولسمشر نن سهار 8 بجې د خوست ملکي هوایي ډګر ته راورسېد. لومړی د دغه ملکی هوایي ډګر پرانیسته وکړه، لږ وروسته بیا د متحده عربي اماراتو د 116 مسافرو هرکلی وکړ. دوی ته هم مبارکي وویل، او د خوست ټولو ولسونو ته د دې هوایي ډګر د پرانیستو مبارکي وویل. نوموړي همداسونه ژمنه وکړه چې د دغه هوایي ډګر یو شمېر پاتې برخه به هم ډېر ژر ورغوي. کله چې ولسمشر هلته خپل لیدنه او لنډه وینا خلاصه کړه، مستقیمه راغی د خوست ولایت مقام ته. دلته لومړی امنیتي جلسه وکړه د خوست له ځایي او نظامي ملکي چارواکو سره. لږ وروسته بیا په 11 بجو باندې نوموړی د خوست لولسونو سره مخامخ شو. تقریبا نوموړی 22 دقیقې وینا وکړه چې همدا لږه شیبه مخکې د دوه وینا خلاص شوه. وینا یې په عموم کې د خوست له خلکو سره د امنیت په اړوند و، د بیا رغونې اړوند و، همداشان په غوښمنو باندې و چې یو څه پوره شوي او یو څه لا هم پاتې دي چې په وخت سره به پلی شي. ولسمشر په خپله وینا کې د خوست د ترانزیت، همداشان د نړیوال ملکی هوایي ډګر او د بښنا یادونه وکړه چې دا ژمنه مې په ټاکنو کې تاسو سره کړې وه او دا د سره تکمیل شوه. او یو شمېر پاتې نورې ژمنې هم د یادولو وړ وبلل چې دا به زه په تاسو ته تکمیل کړم. د سولې اړوند هم ولسمشر یو څو شپې تم شو، او د افغانستان روان وضعیت ته کتنه وکړه. نوموړي وویل چې وسلوال طالبانو ته لومړی د اوربند وړاندیز کړی، او همداشان اوس هم نوموړی په جرګه مرکه پخلاینه او په خبرو اترو باندې باور لري، خو لا هم وسلوال طالبان دې ته حاضر نه دي چې د دوی دا غږ واوري. ولسمشر دا یادونه هم وکړه چې کچېرې وسلوال طالبان افغانان وي او د افغانستان ملي ارزښتونو ته ژمن وي، نو را دي شي د جنگ پر ځای دی د خبرو اترو له لارې خپل ستونزې حل کړي. نوموړي دا خبرې به داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې جګړې زور اخیستی دی. د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط شوی دی، او لا هم د یو شمېر ولسوالیو د نیولو او د سقوط لپاره جګړه همداسې توده ده.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریالو چې خوست د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د وینا د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ل پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ دا مهال سختې نښتې هم روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریاله راکوي.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ور هاخوا د هیواد د مهم او ستر سوداګریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوی، خو یوازې د تخار ولایت شیرخان بندر او بخیر د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، ته مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
افغانستان کې د دانو وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولي دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو نصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولی دی. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت ارادوي د دغو بندرونو په شان د هیواد مهمو او سترو سوداګریزو بندرونو د طالبانو لاس ته وړېدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولی شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي او شونې ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت لاخه په دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نشي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زه د نقیز راپورونه ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خبره سوې خبرپاڼه کې د جګړو شدت قندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه پوځي حضور لري، خو یوازې په شیرخان بندر کې د سیمه د طالبانو تر ګواښ لاندې ده. خو وایي چې په دې سیمه کې هم کافي افغان امنیتي ځواکونه شته. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپانو د مخکتنې نوبت را رسیږي، خو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه په څو شیبو کې کوو. له هغه مخکې د دې خبری مجلې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د خوست ولایت ملکی هوایی ډګر نن د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له لوري په رسمي ډول د پروازونو پر مخ پرانستل سو. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل چې دا په هیواد کې پنځم ستر هوایی ډګر دی چې نړیوال پروازونه به هم ورنکېږي. هغه زیاتوي دغه هوایی ډګر په 15 پړاوونو کې جوړ شوی چې ټولیز لګښت پرې 1,201,000,000 افغانۍ راغلی چې د دولت له بودیجې ورکړل شوی. د نوموړي په خبره دغه هوایي ډګر کارونه په 1990 کال کې د ملکي هوایي چلن ادارې له لوري پیل شوي وو چې دا مهال بشپړ شوي دي. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې سر لننه به د آریانا او اماراتو هوایي شرکتونه خپل پروازونه له دغه هوایي ډګره پیل کړي چې ورسره به له دوبۍ خوست او برعکس له خوست کابل او بیا دوبۍ ته پروازونه کیږي. دا له کابل، هرات، بلخ او کندهار وروسته 15 ستر هوایي ډګر دی چې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د دغه هوایي ډګر په پرانیستو سره به د حکومت عایداتي سرچینې زیاتې او هم به جلغوزي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا مهم پیداوار او کرنیز محصولات د هوایي دهلیز له لارې بهر ته صادر سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او بلګولو وزارت وایي چې په لغمان کې د سویابینو د کرکیلې پراختیا او ترویج لپاره 40 نندارې کروندې جوړېږي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نندارېزو کروندو جوړولو په پار بزګرانو ته د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړل شوي. سویابین بشپړ پروټین او مغذي مواد لري او د کورنیو په روغتیایي په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 1,000,000 بیا پوله، 1 یورو 6,000 افغانۍ بیا پوله، 1 پاوند 112 افغانۍ، 100 دیریال 20 افغانۍ 40 پوله، 1,000 ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، 1,000 هندي روپۍ 1,200 افغانۍ، 1,000 پاکستانۍ روپۍ 503 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایروس د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله د امریکا ځینو ایالتونو په ناواکسین شویو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لرې شوي، په دې هېواد کې د نویو پیښو نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپرېږي. په آسیا او اروپا کې هم د کورونا وایروس د دې بڼې چټکو خپرېدو روغتیایي چارواکي ورخطا کړي دي. د کورونا دلتا بڼه لومړی ځل په هند کې وموندل شوه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هېواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا 93 په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې 40 ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا بڼې په وړاندې هم مؤثر دی. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې 70 برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هېواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په 2 ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمېر 14,200 ښودل شوی. دا یو ونې مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 14,500 پیښې ثبت شوې وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 د اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو 2 اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 16 نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هېواد د وګړو له 3 برخو 2 لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي 2 اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د دلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په نړۍ کې د کرونا وایروس د دلټا بڼې د خپرېدو له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امریکا له لورې مرسته شوي کرونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسن اند جانسن واکسین یې ترلاسه کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق کار
پایل شي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شویو کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امنیت روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چارې به ډېر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 ډوز واکسین دی، مضمون حدود 3,000,000 دی، دویم بسته تقریبا 1.5 روزی کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنی نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3,000,000 ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان له مخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس له لارې څه کم 1,500,000 ډوزه واکسین ورکړل تر څو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوي تازه سندې ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې 1,000,000 تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8,000,000,000 ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 90 نور کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شویو شمیر 15,618 او د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,232,000 ته ورسید.
په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په مخه په ملکي او نظامی مشرتابه کې بدلون راغلی. والی امنیه قمندان، د ملي امنیت رئیس او د لوا قمندان څلور وړه تبدیل شوي چې چارواکي علت د غزنی په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون بولي. خود غزنی اوسیدونکو بیا په دې باور دي چې د چارواکو په تبدیلی نه بلکې د مرکزی دولت له لوري له غزنی سره د تجهیزاتو، امکاناتو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرسته وضعیت ښه کولای شي.
سیمیز چارواکی وایي د غزنی لپاره نوی ټاکل سوی امنیه قمندان تورن جنرال فضل احمد شیرزاد خپل دنده پیل کړه. د غزنی ولایت د والی ویاند واحد الله جمعزاده د پنجشنبه په ورځ د چنګاښت میاشتې په 12 رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې غزنی ولایت له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، نو مرکزی ادارې هم د دغه ولایت د ښه والي لپاره یو وړ او مسلکي شخص د امنیه قمندان په توګه ټاکلی دی.
دغه ولایت ته یو محرک تکړه مجرب وړ شخص د امنیه قمندان په توګه ټاکلی دی چې انشاءالله د همدې ځانګړنو پر اساس به ډېر ژر په غزنی ولایت کې موجود د ستونزې حل شي. یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي او مجربو افسرانو څخه دی. ډاډ لرو چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
چارواکي وایي نوی قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي افسرانو څخه دی او ډاډ لري چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلونونه رامنځته کړي. تر نوې ټاکل سوی امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد څو موده وړاندې د مې میاشتې په 9 نیټه د غزنی لپاره محمد داود لغمانی د والی په توګه وټاکل سو. د والی ترڅنګ د غزنی ولایت د ملي امنیت رئیس او د درېمې پلې لوا نوې قمندان هم وټاکل سول، خو لا هم په غزنی کې د دغه ولایت اوسیدونکو د امنیت له خراب وضعیت څخه سر ټکوي. دای په دې باور دی چې د ملکی او نظامی چارواکو په تبدیلولو نه بلکې د مرکزی دولت له لوري له غزنی ولایت سره د تجهیزاتو، اسانتیاو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرستې وضعیت ښه کولای سي او امنیت ټینګولای سي.
تاسو له پیغامونو
حاجی شهرستان له کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه دا چې زمونږ تقریبا وشتمه ورځ ده چې لارې را باندې بندې دي. د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه په کډو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو، او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره، او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړ پوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي. د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو، او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دینه وسپنه چې جوړیږي که نه، اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم، ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي. دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته، دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې، او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د هم په وروستۍ برخه کې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
خشت سب ورځپاڼې لیکلي چې بالاخره طالبانو د سولې د هوکړې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره افغان حکومت ته تازه وړاندیزونه سپارلې دي. ورځپاڼه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې د موقت حکومت یو بې طرفه کس ته د حکومت د رهبري سپارل او د اساسي قانون تغیرول شامل دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د طالبانو په وړاندیزونو کې د موقت حکومت دوره باید درې کاله وي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په سرمقاله کې په مسکو کې د طالبانو د مرکزي پلاوي غړي شهاب الدین دلاور څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي وو دغه طرحه یې څلور میاشتې وړاندې د خلیلزاد په لاس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته سپارلې ده. په سرمقاله کې یادونه سوې چې ښاغلي دلاور په مسکو کې په خبري ناسته کې دا هم ویلي دي چې په دغو وړاندیزونو کې د طالب بندیانو خلاصول د دوی په مشرانو د سفر د بندیزونو لغوه کول راغلي، او په بدل کې به یې طالبان په لویو ښارونو بریدونه نه کوي هم شامل دي. د لیکوال په اند افغان حکومت او طالب مرکزي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات له پیله چندان ښه پر مخ ولاړل نه، چې دې چارې تاوتریخوالی زیات او افغانان یې اندېښمن کړل. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالب مرکزي پلاوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ او مثبت اغیز لپاره اړتیا ده. نو درېیم ګړۍ باید هغه که په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه وي رول ادا کړي څو د سولې خبرې چټاکې شي. ویسا ورځپاڼې بیا د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې د ورځې څرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي جو بایډن په دې خبرې ناسته کې وویل د دې احتمال چې واحد حکومت افغانستان اداره کړي ډېر کم دی. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له خروج وروسته د ملکي افغانانو مرجوبله کې به امریکا ځان مسؤول وبولي که نه، د څلور وادي وویل نه 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 نه. د لیکوال پان په افغانستان کې له روانو ناخوالو او ناوړه بد امنیتي وضعیت سره اوس جو بایډن د هیڅ شي مسؤلیت په غاړه نه اخلي، او دا هم وایي چې دا هیواد واحد نه ده او واحد حکومت یې نشي اداره کولی. د سرمقالې په پای کې راغلي داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونه د امریکا په دې نیت اوس پوهې سوې ده، او د همدې لپاره یې د سولې هڅې ګړندۍ کړې. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روانه جنگ جګړه پیچلې سوې ده. د لیکوال پان د کور مالک هم وایي مه یې پرېږدئ او غل هم وایي مه یې پرېږدئ. د لیکوال په باور په داسې وضعیت کې بېلابېل تحلیلونه او برداشتونه کېږي. د ولسوالیو له سقوط وروسته طالبان د بادغیس مرکز قلاینه وته ننوتلي خو ماته یې وخوړله. په سرمقاله کې راغلي چې د د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په هوکړه کې راغلی و چې طالبان به په لویو ښارونو بریدونه نه کوي چې دا ډول برید له دې هوکړې ښکاره سرغړونه ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، 12:30 شوې. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل دا پېښه د کارتنو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشو چې د رهنمای معاملات په یوه دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیم الوتنه کې خوست ته راغلي دي. دا هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 5 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې دغې زلزلې 40 کورونه وران کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو په ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتي دي. او ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده، او بل هم د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو 3 میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر 100 ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل له لومړۍ، دوهمې، اتمې او 12مې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف کې 4 نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستري شول. په هرات ولایت کې د شرابو یوه کارخانه ویجاړه شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یوه کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د دې کارخانې او شرابو په تور 2 نفر هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې 6 نفر د 2.5 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرامه چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي، د موټر د تلاشۍ پر مهال ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل چې په نتیجه کې 5.5 کیلوګرامه چرس ونیول شول.
او دونه روسته پیخ داده چی ده افغانستان پا سو ولایتونو که ده نشه مواد و چو قاچاق کون که و خرسون که ونی ولشول. لمری عملیات ده نشه مواد سر از زنگور و پولیس و پا توال لسو ولایتونو که وکرل شی پا نتیجه که دیش قاچاق کون که و خرسون که ونی ول. ده یادونه ورده چی لدوی سر تر شلو کیلوگرام و دیر بیلا بیل نشه مواد هم نیول شویدی. ده کابل ده امنی قماندانه ویان فرداوس فرامرز ازادی رو ریتو ویلچی دوهم عملیات ده کابل خار پا چلورمه او اتمناهیه که ده دریو کورونو تلاشی وچی پا نتیجه که یو زرو چلور سو درویش نشه گولی دریو یا بوتل شراب او یو میل وصله هم نیول شویده.
ده نشه موادو پا برخه که مده اونی مهمی پیخی واریدلی. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. عدلی او قضایی مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي.
در ربع نخست سال 1400 په ډول مجموعي
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایی او 235 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لخزینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلې انجونې چې هغوی د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلې وي چې څوک هغه وم نه ګوري.
له ارواپوهې زحل هاشمي سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط له امله په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسته راتلی شي.
دمون خلکو کې عامه پوهاوی کم ده. د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي.
دیارلس کلنه زهرا وایي چې لومړی پلار په نشه یي ګولیو موتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه موتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوشې کړ
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلار او پلار ما وبخه
زه ولې جړې څه خبره ده؟
زه خبره ده چې و دې بخم.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلوګرام نشه یي موادو له جملې څخه 2000 کیلوګرام یې کیمیاوي نشه یي مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشه یي موادو ډیری قضیې په نشه یي ګولیو او ښیښې پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 235 نفر نیول شوي او له دوی سره زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشه یي موادو ډیره برخه کیمیاوي نشه یي مواد دي لکه هیروین، ښیښه، نشه یي ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروین، 244 کیلوګرامه مورفین، 1350 کیلوګرامه ښیښه او 12 کیلو او 813 ګرامه نشه یي ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضیې او 235 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته استول شوي دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشه یي مواد دي لکه ټابلیټ کا ګولۍ، ښیښه یا میتافیتامین دي.
دا 235 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي ډیر شو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتني راپور کې د کیمیاوي نشه یي موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم مخ پر ډیریدو دی. په تیره بیا د ښیښې تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازی سیزار گیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد تر بل هر کال ډیر شوي دي.
د اټکل له مخې په تیره لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 50 تریاک تولید کړي دي. دغه ډول په افغانستان کې د ښیښې جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه ښیښه ونیول شوه، خو په 2006 کال کې دا اندازه 1178 کیلوګرامو ته ورسېده.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوه څېړنه ښیي چې د نشه یي بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشه یي مواد نیسي. انده چې په خوا کې مخزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په ښیښه یا هیروینو معتادي شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشئی موادو اخته سوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. آن دا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوه د نشي پرېښودلو صحیح امکانات په واک کې لري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیری چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یوه زندانی په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې اجتماعي کارکوونکي مرسل یزدان پرستوي، که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشئی مواد وخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعیش در نظر بگیریم، اقدر که
د دې موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، ښځینه معتادینو ته په کورنیو کې دومره په سپکه سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه او معتادینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د ښځینه معتادینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډیر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډیر ژر ګډوډ کېدلی شي،
فروپاشي نظام خانواده شود.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي، نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یوه وړه ټولنه تبدیله نه شي، ډاکټران د نارینه وو په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټره قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د دې سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یوه زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پېژني. درې پېغلې نجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ، لکه غم خادي شوله، او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه استیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنی پوریري استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلی، هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو وخته کیږي، تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیره وي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي، د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د اتحاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلند پورې اړه لري چې د پخوانی چلند پر ځای څه ډول چلند غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهې زحل هاشمي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې اعتیاد په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري، نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي، دوی جامې نه لري کېږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري، نو دوی خپله وظیفه هم ترکوي. دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامې نه لري کېږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخواني اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلی دی دا وضعیت؟
اول خو دوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد اعتیاد ترکي. دوی چې کله اعتیاد ترکوي، باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی ومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کولی سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه داسې معتاد و، بیرته دا ښه سوی، او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
معتاد شخص موقف ترلاسه کړي، هڅه څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هڅه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه سي دي هغې کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي، او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولی شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپله تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي، که هغه هدف کورني مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا د معتاد غواړي چې بیرته درس ووایي، پوهنتون کې محصل وي، غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کېدلی سي خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د معتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي؟
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره، بل دوستان هم ورسره حمایت وکړي، جامعه کې هم په حقارت باندې ورته ونه کتل سي، بیرته باید پوه سي چې دا تداوي سوی ده، معتاد غږ پرې ونه سي، نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو معتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي، خو د دې تر څنګ بیرته نشي ته مخه کی؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلاپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره، او جامعه هم بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړي دي، هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد سکو بیا خلق مونږ ته قدرت سره ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دغه فاکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو معتاد کس بیا نشي ته مخه کې پخوانی اعتبار هم ترلاسه نکړي؟
هو بله، دا شیان ست دي، خو د مونږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده. د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي. خدا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده، کله چې دوی تداوي سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې. سدا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان د صحه کې وایي خلکو ته
یو معتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي هغه موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي. دلیل په څه کې ده ستاسو په نظر؟
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپله قاطع تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلاپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل څه دا معتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په قرارات ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ورنه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلي، نو دوی بیرته ریلاپس ورکوي او بیرته معتاد کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اته کلنه او د خوندجی په څلورم ټولګي کې زده کول کې و چې په نشو اخته شو. بس له نشو سره سم خوندځی ځینې پاتې شو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
مونږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې معتاد و، بیا هغوی مونږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې مونږ معتاد شو. مونږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چی دي، خو مونږ خوړل. تر یو نیم کال مونږ همدا استفاده کول په ایران کې. یو څوک د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و، بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و، بیا هغوی مونږ ته راوړل. نو په دې کې پلار هم اصل مندې د دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپله نه پېژني، مونږ ته یې ولې راکړه؟ او خپله معتاد و، مونږ یې معتاد کړو. اول مونږ چې په احتیاط نه واخیسته سوی مونږ درس وهل، اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا مونږ درس خوسي که. زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هماغه معتاده شوم، بیا هماغه وروسته ما درس خوشي که. زه شاید یو و کلنه هم حتی کلنه ها چیز معتاد هستم دا مواد می استفاده کنم. ما بعد خود دیر بعد آقای سکری مکتب نپات سویت درست مو توجه نو و علاقه مو نو درست فکر مو ذهن مو پزای نو چه مثلا درست مو علاقه ای چه لارس و درس ویو یا مکتب تلارس و هیچ دیت علاقه نو چه مو درس ویو بد می استیدل، هر شی زمون بد استیدل. پا آقای وقت که زمان احساس دیر بد و مثلا ما گوانده یا اغوی تل مکتب تا زنت لما از دست پرنشهی مواد و اشتسوی ما دست می چکت تل دیر خپا کردم، ولی گور طول مکتب تزی طول درس وی زد اغسی درس نسم ویلی مکتب تا نسم تلی دیر بعد احساس میکو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په وارخطایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
پلاره و پلاره ما او بخا
زوی ولی جاره چه خبره ده
چه خبره ده چه وده بخام
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم او کلی کلی پوز را پریکره طول تربرونه دی را پوری و خنده ول او سوائی نور می توبه ده
غیر ده پلاره بیاد از بد نگو تم صرف دکتر تا ورسوان
دروغ ما وایا دادی توم زلده که دروغ را توایی نور مستا خبر از رتا نلویگی زور کی گزا
موره بابا زما خبر را نمانی غیر ده تور تو اکنا
خیر دی عبدالله پلاره دازل ماف که نمینی چه زوی دی پپوخو که در غری اوزاره در تکوی زما خاطر و که
سما ده دازل بستا پا خاطر و بخم خو نپو ایگم چه دازل ولی داشت پخیمانه شوی
نندل منزل پار جماعت تولارم اگو کسان راو شدنم چه زمال مخب خبریم نشو کوله ویلی سب پودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو اردل جماعت بوتو نخلا کریدی زوز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاته نشم کتلی
دست ما وایا سریه زمال ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زمال زوی وای نور پودر نسو کوم او تایی نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوه که تا ناز نوار که و دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشه پر خودول اراده ریختیاوی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پلوی کور که اغا دی گتی ورد سره یوازید ته نن پر اختیاو اداو که چه نور با پودر نسکوه
موره غم مکوه دا ظلمی کلک اراده دا تاشی با در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سے اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډر څکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دی کړی
نیت مې دا دی چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دی عادي ناروغي نه لري علاج ډیر وخت نیسی
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډر څکوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه که نه
وایزویه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وایې ته شلاسه ته مې دښمنې
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوزي او زه ورته ګورم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.